سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې لوی څرنوالی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس له محدودیتونو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلې پولې پرانیزي. سلام قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل، د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو او همداراس د همدې خبرونه د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوښی چې خبرونه یې چمتو کړی دي او وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي او ډېری اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلا کې راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف د غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي په دې غونډه کې د افغانستان د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشی کېدو، بین الافغاني مذاکراتو، تلپاتې اوربن او د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز او نړیوال اجماع بحث کېږي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا وایرس ازموینې اخیستل شوې وې. د دې وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره یې شریک کړي، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټولټال 25,528 تنه په کورونا وایرس اخته سوی دی، خو ویل کېږي چې رښتینی شمېره شایي تر دې ډېرې لوړې وي. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د خوست د والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې ماسپوتن مهال په یو کور وسوال برید شوی چې له امله یې وطنه وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
تر اوسه د دې پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. اخو د پکتیا چارواکي په احمد ابا ولسوالۍ کې یو ولس وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړ. د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د ښاغلي حسرت په خبره په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ډېری اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن د کورونا وایرس او بخښي خپلې پولې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتې راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت دغه هیوادونه دي چې نن یې خپلې پرانیستې دي او اتریش به هم سبا دا اقدام ترسره کړي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، برېټانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر او اغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځانته مقررات پلي کوي. په سویډن کې مشت د اټومي مسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره لدی چې د اټومي سروکو زیرمې کمی سوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د ستاکولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې څېړنې ښیي د روان 2020 کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونونو کې ټول تل شاوخوا 1400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 پیټه کم سوی او ویل ته دا شو در سوی چې متحده ایالاتونو او روسیې چې په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو څخه باندې 90% د دوی سره دي خپلې زړې اټومي وسلې لمنځه وړې دي. امریکا 315 او روسیې 125 اټومي سروکي لمنځه وړې دي. که دغه دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې لمنځه وړي خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپل اټومي وړتیاوي یو څه زیاتې کړې دي. او په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دغې پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولی دي. د عدلي طب ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه، مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا راپارولی چې د میناپولیس ښار د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تورپوستي د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د پولیسو د بې رحمیو او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل شوی او څو اونۍ یې دوام وکړ. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. لوی څارنوالی د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یوه مرکه کې څېړو.
شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وایي.
د روغتیا وزارت وایي چې په روانه اونۍ کې به له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د پلازما د اخیستلو بهیر پیل او وروسته به د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په لغمان ولایت کې خلک له ګرانۍ او قیمتۍ څخه شاکی دي.
کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټو ګورې مخکې چې په کالدار او هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. خلک در په دره دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه واوري. دا ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو، او سم د دې خبرونې د لومړی راپور اوریدو ته مرابولم. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې شیبې پورې د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخواني والي ته نه دی راځي، خو د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې له دې وړاندې د بامیانو والی و، له دندې پناه وړ غټنې، د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایت څخه په سرغړونې تورن کړی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر نه د حق د قضی اړوند څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضی اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجې نه دی.
په دې برخه کې څېړنې شوې دي. تر اوسه د بامیان پخواني والي ته هیڅ مسؤلیت نه دی راځي، ولې بیا هم د څارنوالۍ څېړنې روانې دي. هر کله چې څېړنې بشپړې شي، له یوې خوا به څارنوالۍ د قانون، اسنادو او شواهدو پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د څېړنې ټولې پایلې خلکو سره رسنی کړي.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چېرې لوی څارنوالۍ دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومېنې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکا یې د شتمنۍ په اړه څېړنې کړې. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې په ناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برای ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې ټاکل شوی و چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافونو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې ښایي په جرمني یا هم ناروې کې وشي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ یا مقدماتي غونډه به په قطر کې جوړه شي. سلیم محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامی پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لا هم شته او کلرې شوې دي؟
سولې په مخ کې د خند د پیدا کولو چې څوک یې خند دی څوک یې نه دی څوک سوله غواړي، په دې اړه د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکوي او ملت د ګروګان په ډول باندې پاتې دی. په دې خبره کې شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو وار خبرې سره کړي وای، خبره یې پخه کړې وای پر یو افغاني هوټ باندې، بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سوله داسې تامینېږي. موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو، لیکن داسې یوه سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټک نه کوم، ستا په مخکې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژنم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي ناسي چې الهي یمن مې خطا کوه، الهي یمن مې خطا کوه، او دوی په دې نه پوهېږي چې یمن لري که نه لري. د سولې لپاره اصلا زه په دې عقیده یم چې سپېڅلې اراده بیخي نشته. که د سویل لپاره اراده وای دا پروسه به د یو سالسل بالخیر درمګړو په لاس کې بای هغو به مخته وړلی. دا درګیری خواوي چې خپل د ورځې یو بل سره وژني، مینونه شخوي، ماجد خرابوي، لاره خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناستي او درمګړی په مابین کې نه ادارګه سول نه سکولای.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده خو پروسه پڅه ده. څه فکر کوئ چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړه سي؟
د طالبانو د علاقه دو پروسه که چابک سی او که پڅ سی زه دومره ورته امیدوار نه یم په دې چې تاوتریخوالی کم نسی، جنگ کم نسی، ښه نیت ښکاره نسی. د هغې یا د دې خوا څخه دواړې خواوې چې بندیان علاقه یي زندانیان علاقه یي چې د دې لپاره نیت ښه نه وي، زه ډېر ورته عقیدتمند نه یمه. دا که پروسه چابکه ولاړه سي، که لنډه ولاړه سي، که مخکې ولاړه سي، که شاته ولاړه سي، که یو ورځ وځنډېږي، که شاته سي، اصلا د پروسې لپاره ښه خبره دا ده چې یو ښه نیت موجود وای د سولې د تامین لپاره. بیا که دا پروسه په څه مخته تللې وای، هم یو د حل لاره به یې لرلی، او که په یوه ورځ مخته تللې وای، پر ځای سوی وای، خو لا به ښه وای، ډېره به ښه وای. اوس اصلا د دوی پر نیت زه شک من یم. دوی ولې خپل مابین کې خبرې نه سره کوي، ولې شرطونه ایږدي؟ د سولې لپاره شرط څه پکار دی؟ السلو خیر دی، چې د خدای تعالی په نظر خیر دی، د پیغمبرانو په نظر خیر دی، د خلفای راشدینو په نظر خیر دی، د انسانانو ترمنځ خیر دی، د مسلمانانو ترمنځ خیر دی، د افغانانو ترمنځ خیر دی. بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي؟
وسله والو طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولی سي؟ دې ډلې خو له امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې وه.
وسله وال طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کړي. ولې کم کړي؟ کم د ځان اختیار لري. هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري پکت ژغ لوړوي، د پردوی اواز ته ګوري، څه ودرې هغه څه هدایت راته کوي، او پردي هم داسې پردي وي چې هغه پکت د افغان په مرګ خوشاله کیږي، د طالب په مرګ خوشاله کیږي، د سرباز په مرګ خوشاله کیږي. یعنی افغان چې هر څوک وي، افغان دې مړ سي، د دشمن لپاره خوشحالي ده. نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک وي، او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک وي، بیا نو د تاوتریخوالی کمېدلی سي. او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي، د بل چا غلام وي، سلا بل څوک ورکوي، مرمۍ بل څوک ورکوي، مهمات بل څوک ورکوي، تجهیزات یې بل څوک کوي، ډوډۍ بل څوک ورکوي، هغه د پردو غلامان دي. د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي، په هغه وخت هیڅ وخت تاوتریخوالی نه سي کمېدلی تر څو چې څوک خپلواک نه سي.
د سیمه هیوادونه څومره نقش لوبولی سي؟ په ځنګړي ډول پاکستان چې وخت نا وخت د سولې په مسله کې دخیل ګڼل شوی، او په دې وروستیو کې پاکستان هم په دې برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي.
د سیمه هیوادونه اته ټوله نړۍ که د افغانستان د سولې په ټینګښت کې کومک وکړي، او د دوی کومک حتمي دی، په خصوص په ځنګړي توګه د سیمه هیوادونه، د دوی مرسته، د دوی کومک، د دوی هرکلی د سولې لپاره ډیر مهم دی، ډیر ارزښت لري. خو په دې شرط چې صداقت پکښې وي، اخلاص پکښې وي، دښمني ونه کړي. موږ یو ډیر بده تالی چې لرو هغه دا دی چې په دې 40 کلنه جګړه کې زموږ افغانان و داسې هیوادو ته مهاجر سوله، و داسې هیوادو ته فرار سول، داسې هیوادو ته یې پناه وروړله چې هغه د په تاریخ کې له افغانستان سره ښه مناسبات نه لري. او دا کسان ټول د افغانستان پر ضد، د افغانستان د خرابې لپاره، د افغانستان د آبادۍ د نړولو لپاره وروسله. همسایه هیوادونه اوس هم ښه وخت دی که دغه موقع افغانانو ته ورکړي. زه په دې عقیده یم چې که همسایه هیوادونو کومک وکړي، سوله به ژر تامین سي.
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او په دې برخه کې د پرتو خندونو مسله څېړله. ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ به له کرونا وایرس څخه د روغو شویو کسانو د وینو د اخیستو بهیر پیل شي. دا وزارت وایي له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د وینې پلازما به د کرونا سختو ناروغانو ته ورکړل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو هغو کسانو څخه چې له کرونا څخه روغ شوي دي غواړي چې د سختو ناروغانو د درملنې لپاره د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي. خطر پردیس او د موضوع تفصیل.
په کرونا وایرس داخته کسانو درملنې لپاره نوې طریقه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې له کرونا وایرس څخه روغ شوي دي، هغوی د وینې له پلازما څخه به هغه ناروغانو ته چې په سخت وضعیت کې دي استفاده وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي تر اوسه دغه طریقه په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې کارول شوې او پایله یې تر ځایه ښه ده. خو هغه کسان چې له کرونا رغېدلي دغه وزارت په پام کې لري، روان اونۍ له همدغه کسانو وینه واخلي او د وینې مرکز بانک ته یې ورټوله کړي. پلازما د انسان په بدن کې د وینې 50% برخه ده. دغه 50% مایع په خپل ترکیب کې لیپټ، مالګه او پروتین لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له هغې وروسته چې دغه وینه راټوله شوه، راتلونکې اونۍ به په افغان، جاپان او الیجنا روغتونونو کې تطبیق شي.
ما از همتنای خود خواهش ما از همتنای خود ای است
که سمو غوښتنه له هغه کسانو څخه چې د کرونا وایرس خبر ته روښ شوی دی چې د ویني بانک تلار شي او خپل هیوادوالو سره چې په کرونا اخته شوی دی ویني ورک له لارې مرسته وکړي. د ویني بانک تلار شي تر څو موږ یې وینه نور ناروغانو ته چې وضعیت سخت دی تطبیق کړو
او با همتنای دیگه خود کومک وکړي.
د ښاغلي سمسور په خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت غوړل دي کار سره یو ساينسي مطالعه ترسره کړي او په پایله کې پیدا کړي چې د ویني پلازما په ناروغانو څه ډول تاثیر پرې خوده شي. له کرونا وایرس څخه روغ شوي کسان اړ دي چې 350 سی سی وینه ورکړي، خو پښتنه ده د آیا ټول هغه کسان چې له کرونا روغ شوي کولی شي وینه ورکړي؟ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیان وایي هغه کسان چې د کرونا پی سی آر ټیسټ مثبت وي او له یوې اوږدې مودې وروسته بیرته روغ شي، ټیسټ بیا ځلي منفي وي، کولی شي وینه ورکړي. خو د هغه په خبره هغه کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د وجود دفاعي سیستم یې قوي وي. هممهاله بله پوښتنه دا ده، آیا کولی شو د وجود د انټي باډي معلومولو لپاره په دې شوي ټیسټ باندې باور وکړو که نه؟
ستونزه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې شته، هغه د کیتونو جوړښت دی چې دومره د اعتبار وړ نه دی. هغه کسان چې د وجود انټي باډي منفي وي، په دې معنی نه ده چې د وجود د وینې پلازما کې انټي باډي نشته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت همدارس له هغو کسانو څخه چې د وینې انټي باډي مثبت تشخیص شوي وي خو کرونا یې تېره کړې وي، او هغه کسان چې د وینې د انټي باډي ټیسټ منفي وي، له دواړو مرحلو وینه راټولوي او ټیسټ کوي. که هر مرحله د کرونا ناروغانو د رغېدنې لپاره مرسته وکړي، ترې استفاده کوي. د وینې د انټي باډي ټیسټ یوازې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په هغه روغتونونو کې کیږي چې د کرونا وایرس لپاره ځانګړي شوي دي، خو ځینې خصوصي روغتونونه هم دغه ټیسټ د پیسو په مقابل کې ترسره کوي. له دې وړاندې د بلخ ولایت د عامه روغتیا ریاست ویلي و له کرونا وایرس د روغ شویو کسانو د وینې پلازما یې په شپږو کسانو ټیسټ کړي چې پایله یې ښه وه. خو په کابل کې د علي جناح روغتون رئیس محب الله بارکزی وایي تر اوسه د وینې پلازما په دوو ناروغانو تطبیق کړي، خو پایله یې د قناعت وړ نه ده. نوموړی وایي هغه ناروغان چې حجرې او سږي خراب شوي وي، تر ډیره د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
تر اوسه یوازې 40% مو نتیجه ترلاسه کړې، خو اړتیا ده چې په ډیرو ناروغانو دغه پروسه وازمایل شي. په یوه یا دوه ناروغانو نشو کولای سمه نتیجه ترلاسه کړو. مثلا که یو ناروغ ډیرې وضعیت خراب وي او ټول سږي او حجرې خراب شوي وي، د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
په هلن هیواد کې د داخله ناروغیو د ټولنې غړی اسد الله جرفبین په دې باور دی که د کرونا وایرس څخه جوړ شوي او کسانو د وینې له پلازما څخه نورو ناروغانو ته استفاده وشي، دا یوه ښه لاره ده. د دې لپاره چې دغه چاره شاوخوا 10 کاله وړاندې هم په یو شمېر هیوادونو کې چې هغه مهال هم ورته ناروغۍ رامنځته شوې وې، ناروغانو ته کارول شوې وه او پایله یې هم ورکړې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ او سم ورزو نور موضوعات وته. د لغمان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نرخونو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي هغه توکي چې د دوی په وینا د هیواد خپل تولیدات دي هم په هغه بیه اخلي چې له بهره هیواد ته واردیږي. دوی وایي له یوې خوا د کاروبار نشتوالی او له بلې خوا د توکو د نرخونو لوړوالی ژوند ورتنګ کړی او له ستونزو سره یې دوی لاس ګریوان کړي دي. سهارګل امیرزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د لغمان اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نرخونو له لړوالي شکایت کوي او ځایي ولایتي چارواکي ګرموي چې ګوندې نرخنامې نه لري او کلري هم څارنه ترې نه کوي. د لغمان اوسیدونکو وایي کار روزګار نشته او په داسې وضعیت کې د نرخونو لړول هغه څه دي چې سوداګر او هټیوال تل د خلکو له مجبوریتونو او بې وسیو ګټه پورته کوي چې د لغمان ولایتي ادارې باید مخه ونیسي. له دې ډلې فهیم مرزای او شکر الله وحید ازادي راډیو ته وویل
او با پر رسیدو سره او د کارنتین په موجودیت کې د نرخونو لوړیدنه چې د ټولو هیوادوالو لپاره چې د ډیره موزیره تمامه شوې ده، بلکې زمونږ او د ګران هیواد افغانستان خپل محصول په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. یعنی خلک دا سنګري چې دا د نورو ملکونو یا پاکستان، ایران، ګاونډي هیوادونو څخه بلکې موږ ته نه را صادرېږي، بلکې دا زمونږ د ګران هیواد افغانستان محصول دی خو په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. زمونږ د لغمان ولایت له ښاروالۍ څخه هیله دا ده چې د نرخونو په کنټرول کې له خلکو ته توجه کې تر څو پوری خلک په اسانه ورزانه بیا دغه محصولات ترلاسه کړي.
ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې پوښتنه وکړي. غریبان وګوري، چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته ده. هر ریټو ګورې مخکې چې په کالدار او هغه وس په افغانې دوه چنده ده. د دې باید مخه ونیسي، د دې پښتنه وشي، هیڅ بیخي خلک در په دره دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د ټول هیواد په کچه د توکو په نرخونو کې لوړواله راغلی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله لغمان ته ورغلې لارې تړل او په مرکز مهترلام کې جدي قرنطین هغه څه دي چې د لغمان د اوسیدونکو په باور کاروبار ورسره په ټپه درېدلی او د فقر د کچې د لوړوالي لامل شول. خو د لغمان چارواکي وایي دوی هره ورځ د لغمان له بېلابېلو اصنافو سره ناستې کوي او د نرخونو د کنټرول په اړه بحثونه یې په خبرو اترو کې لومړیتوب لري. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لغمان د والی تر رهبرۍ لاندې د دغه ولایت ټولو مربوطه مسؤلینو د نرخونو د کنټرول موضوع جدي نیولې او د خپل سرو نرخونو د ټاکلو له مخنیوي او د بیو د لوړوالي د مخنیوي په برخه کې خپلې هڅې دوامداري ساتي.
د لغمان مرکز محترلام او ترڅنګ ولسوالیو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو کنټرول له خاطره اړوند مسؤلین هر وخت لاس په کار شوي او دغه برخه کې د ولسونو د هیڅ تشویش نه کوي. محترلام خروالی په خار کې له اسنافو او ترڅنګ له بېلابېلو اړوندو ارګانونو سره په شریکه د نرخنامو ویش په وخت سره ترسره کوي. ترڅنګ کله چې نرخنامې جوړیږي هم له اسنافو بېلابېلو صنفونو سره په دې اړه مشورې او ناستې کېږي او د نرخونو کنټرول کې په خپله جناب والي صاحب هر وخت خروالی مسؤلینو ته هدایت هم دا وي چې د ټولو توکو نرخونو کنټرول کې لا جدي اوسي. په دغه برخه کې تر ډېره موږ بریالي یو، د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرولېږي، نرخنامې نڅار کېږي او نرخنامې ویشل شوي.
نرخونو لړوالی د لغمان د اوسیدونکو شکایتونه په داسې وخت کې دي چې د خلکو په خبره د قرنطین پر مهال چې کاروزګار پکې ولاړ دی، که شتمن هیوادوالي د غریبو او ناچارو خلکو د لاسنیوي لپاره عملي ګامونه پورته نه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو ډک شي. د لغمان اوسیدونکو وایي هسې چې لازم دي دولت او شتمنو خلکو او سوداګرو د لغمان د ناچارو خلکو لاسنیوی نه دی کړی او وضعیت که همداسې دوام وکړي نو ستونزې به څو چنده زیاتې او خلک به لا نور له ناچاریو سره مخ شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو لغمان.
ستاسو له پیغامونو
شکیب د میدان وردګو له جلیز ولسوالۍ څخه. زمونږ په ولایت کې د همدرد په نامه یو کلینیک ده، شوې نه کراولی ده. ټول مخلوق ته ورځي، مریضان دښته ډېر دي او دوه ډاکتران یې راوستلي دي د پاکستانیو په نامه چې ډاکتران دي او که نه دي. د هر مشکل چې هر څوک ولري، که ارتوپیدي وي، که داخله وي، که نور مشکلات وي، عصبي وي، همدغو دوه ډاکترانو ته ورلیږي. دومره قیمتي ده، داسې حال ده. د صحت عامل چارواکو څخه زمونږ هیله ده چې راشي، دغه په کلینیک پلټنه وکړي چې دغه ډاکتران دي، څه شي ډاکتران دي او دا ټول مریضان دغه یوه ډاکټر یا دوه ډاکترانو ته ورې ولې ورلیږي. او دوا دومره قیمته ده، داسې چولې نه کلولی، هره نقطه یو نیم زر، دوه زره، دوه نیم زره روپۍ کېږي. د خدای په خاطر راشئ، دغه کلینیک تر څارنې لاندې ونیسئ. خلک مجبوره دي څه وکړي، همغلته یو کلینیک د ټول مخلوق ور روان ده او بس دغه چورې نه کراولی ده. داسې حال ده چې مخلوق غر کې زه تېره پیسې نهشته، یو کنل په 500 روپۍ لګوي، بېوه د اکسیجن د چلان د کسل روپۍ غواړي. څه ورځ، السلام علیکم.
ما ولمش د دغه ترانسپورت والا سره ورور ډېر په تکلیف هیله کوو چې دغه زموږ پیغام ته دغه مسؤلینو پورې ورسېږي. ورور دغه ترانسپورټونه چې د کندارو د هراته کومې لارې صحیح څه سوله، اوس هلته په مردعوت هغه کې خو ترانسپورټ نه شته. سکار والا دي زموږ څخه 3000، 3500 افغانۍ اخلي، او که نه یې شرکتو والا 8000، 2000، 8000، 2000 دوغنه افغانۍ زموږ ته په موټر کې پر موټر باندې اخلي. د ګازو موټران رابارېږي، تاسو د ټولو سره معلومات وکړي چې دغه کمې روپۍ سره کم اخلي. خدا د مرداوت هغه د خطر مخه 3800، 3800 افغانۍ کېدلې جوارسر چا به موږ درلودله. دا ترانسپورټ نه چې سسول موږ ته څه ګټه وکړو، یو په دوه موږ ته نور تاوان وکړي. دوی شپې هم ورته کوو، بیا دوی موږ ته پارچه راکوي. وایي دغه دې ځي بالا، که چیرې پارچه ونه کړو په 3000، 3500 افغانۍ اسکاز موږ ته په مرداوت هغه پر دروازه غواړي. په دلاران کې بیرته مچران اگر ځي 3000، 2500 افغانۍ بیا په دلاران کې چې نه شوره. نو زموږ هیله کېږي چې هغه زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. سیر السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 2019 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې تاسو را بولم د هغو اس ام اسونو اوریدو ته چې تاسو له ازادۍ رادیو سره شریک کړی دي او له موږ نه مغوښتي دي چې له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړو. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي، په کندهار کې ډېرې شخصي او دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. محمد قاسم د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان له دوهمې ناحیې څخه لیکي، په جوزجان کې سلګونه غیر مسؤول کسان له بزګرو څخه د وسلې په زور د عشر یا زکات په نوم محصول اخلي. لولسمشر څخه مو هیله داده چې دغه اربکیان غیر خالصلاکی وبخی، دغه اربکیان خالصلاکی. او سلیمان خیل ننګرهار لیکي، زموږ غاک تر ولسمشر پورې ورسوي، څلور کاله کېږي چې د ملکی شهیدانو معاش څوک نه راکوي، موږ ډیر غریب خلک یو، دوی راته وایي چې په نوي سیستم معاش درکو، خو تر اوسه معلومات نه دی شوی. له یوې خوا جنگونه دي او له بلې خوا د کورونا مرض دی او بل بیکاری ده، موږ څه وکړو؟ دا اوس تاسو پیغامونه. وخت څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف ته د غونډې ګډونوال دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره یې نن شریک کړي، په همدې موده کې 9 تنه له کووید-19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي د کابل په دشت برشي سیمه کې له هغه زیژنتون سره خپل فعالیت بند کړ چې تیره میاشت خونړی برید ورباندې وسو. د دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلې، دا پریکړه یې وروسته لاغه کړې چې پریاد روغتون تر برید یوه میاشت وروسته لا هم د برید انګیزې او یا هم د برید کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د برچی په ملي سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو موسسه د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیژنتون و. یو شمیر اروپایي هیوادونو په یوه بېساري اقدام کې نن خپلې پولې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله یې له دریو میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیستې دي او اتریش په سبا دا کار وکړي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوې دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. یوې نړیواله موضوع ته ورزو. یو شمیر اروپایي هیوادونو د یو بیساري اقدام پترت کې نن خپل پولې پرانیسته او ټاکل شوی چې یو شمیر نور اروپایي هیوادونه هم سبا خپل پولې پرانیزي. د پولې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د محدودیتونو پر مهال تړلې وي. دغه هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانستې او اتریش سبا دا اقدام کوي. صالح محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسه د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر لنن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي.
فرانسا له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي، خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روانې یکشنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافستوي اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنه شته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د ساش کال د دوبي رخصتي په کورونو کې تېره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل سوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم سوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید سوې پیښې په بې ساري ډول زیاتې سوي، خو تقریبا په شلو ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت سوي، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي، او د مړو شمیر هم تر 145,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت سوي، چې دې مسئلې په وروستیو کې د لګول سویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8,000,000 ته نږدې سوي. له دې جملې تر 4,000,000 زیات کسان روغ سوي، او د مړو شمیر هم تر 4,03,000 اوښتی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو قدر مناوریدون کو داده دا خبرونه پا دو همانی مایی که تاسو دا آزادی رادیو دا اونیزو پروگرامونو اوریدو ترابولم. لمرای دا امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروگرام چه دا یونیسف پمرست جوریگی اور پسی کور کلای.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره علاقه کوي؟
تمام ورځ په کوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته سره ده کې بل خوا ته د هغې توجه دغه کې مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې کې خبرې کوو له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امان ام نقبلا ده پغمان ده ولسوالی ده ولایت کابل. غک موبایلون رو واختی بس شپا و رد بس کبرتا همی، یعنی زلی نت سبری گی. تلویزون تا کینی نمقا موبایلو که پا دی کتا پورتا که دا لکانو یو شب بل شب که را چولی دی پا دی سیستم بانه بس دو دو خوشحال و سی گی. و چه ورتوای لکه بط وانتی در تبار راولی. که وحی زلی با دی خواه را پیگی پینزم زامن دی پینزم مسیان دی لس ما شمانو دی توت پا دی موبایلو که بس تمام آرز پا لاسو که سبقت نظر نده سوچ و پکر ټول په دې موبایل کې داس کم مکتب ته ولېږو، خو ورته وایي چې خط نه وشته که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کټه پوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په دا موبایلو کې نښتي دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه وتلي دي او دوی ذهني مسلې خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک واسپې نه راشي، هلکانو ته اخلي گیم پیکی چا کا پیکی چا ورته وایي چې پیکی ویدې زوی له جبه را وباسي دغه موبایلونه نه دی دغه تاج موبایلونه دغه ډیر خوخیږي هغه ته اخلي سندل سر بولې کړم بیا مې دا مسای را اخلي بیا پدې کې گیم راړې نه پی پیګم چې چای پکې راړې کنه دې کې ساتيري ده کنه خوخیږي موشم خو دې ورانی شي پسې کوشش کوي کنه د سې لاستنی سې د سې نږدې نسی کنه
نوم محمد میرویز دا کاریګر م ماته یې پلار مونته دا غړ ټلیفون واخله زور تم چې غړ ټلیفون باندې تاسو څه کوي وای مونږ به کې گیم کو مونږ به کې دا کو مونږ به کې هغه کو نو زور تم چې وزیا و اولاد و بچو د ما 15000 روپې ماج دا هغه ټلیفونونه 60000 او 15000 ورکی زه تاسو ته هغه 25 واخلم صحیح کار نه دا تاسو درسونه وای تاسو مکتبونه وای تاسو سبقونه وای چې تاسو نه یو چیشه جوړ شي بیا به د تاسو ماشونه شي تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه م واخلی یار څه به واخلی بیا د ما سره یو نوکیا ټلیفون د دارانه واخلي په هماغې کې دوی مصروفې گیم کوي یو شی کوي بل شی کوي نه د درسو په کیسه کې نه د سبق په کیسه کې نو چې هر څونه زه دوی پوهیم نه پوهیږي نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم یو هغه پې باندې کوم بیا م پسته د جګر خونه م یمه چېره دا خو ماشومان دي دا خو نه پوهیږي دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي
قدر من دوستانو کته هم ساينس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خل نه دي خو اوس په یو څېړنه کې ثابت شوی چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی سیویس کې یو نوی طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنکې ځوانانو او ماشومانو د یادښت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي په همدې اکلمو د طبي پوهنتون استاد او د نور په روختون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده په پایل کې مور نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامدار دا سترګې ډیر وروسته یا په لږ وخت باندې نه ایره پي کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې ایره پي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصل خبر پاتې باندې ده د سترګو اوښکې په راپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساته ده کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه ورو خشکي د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه د سترګې سره مجبور ده چې په لاس باندې داسې مالش وکړي کله چې مالش د غشار زیات شوه سوروال سترګې ته پیدا کیږي هر څومره چې مال زیات درکې سترګو ته هغه باندې تم تکلیف درکې او د سترګو دغه توروال چې موږ ورته قرنه ورته درکو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یا مرز د کراتوکونس پنوم یعنی سترګې مخروط غوندې خدام ته راځي مخې ته راځي دا ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کوي یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي دې په خاطر سترګې لښنده تکلیفونه ورته پیدا کیږي
کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او توان ترسي
د سترګو ډاکټر یې ماګنه زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي زه کور کې نه یم استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چې ده غوې ده په ماشوم په استرس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده زکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درسم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم باندې تلار شي بل ځای ته تلار شي خپل ماشومان سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپل ورو د دې علاقه موبایل ته کمیږي بل شواده چابیش شو امنګ ورته وایو هغه بیا سره ته خستګي پیدا کوي موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابي شواده سترګې سره کوشش کوي چې هر څه په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه وخت کې د سترګې نه منتشر کیږي ورو سترګې ته وچوالی پیدا کوي سوزش د غشان پیدا کوي او سره مجبور کیږي چې خپل درسونه مونږ ولې
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل شي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان هم ورته ونه رسیږي
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو
ماشومانه تا او که زیاده علاقه لی نیم ساعت سهر نیم ساعت درسته ده غرمینه دا بیخی و تا کفایت کی که گیم وهی که نور چالات چه چکهی نیم ساعته
هغه ماشومان چه موبایلور تا دسترگو مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه ده سخت ده کاسان
خوک که زیاده تکلیف اگه بی خوک خواستی مونگا بیاور تا دسترگو اوخ کی در کهو چه ورست که سر روزه رو به ایوا چهوی چه سترگی کلکشند تازه و نرم راحتی چکاکو مصنوعی هش کرده وی اگه مونگا در کهو که زیاده تکلیف در کهوی بیا مونگا اگه اینک در کهو چه بلوکت پا نمیادی که زین کسان رو دوائی چه فوتو کرومی که
اینک
اگه مونگا رو تصفیه کهو انشالله بیا پا اگه بانده کوله چه خپل کارونه با موبایل یا کمپیوتر با دقشان بانده جاری و سرده بگید
پا کم شمیر ماشمان دلتر آوستل کیگی چه اگه هم داغ موبایل کمپیوتر و دو شین رو دستر مشکل پیدا کرده
والوز فیصدی خو زیاده ده ده پنزوز نه فیصدی زیاده ده اگه کورانه چه داغوی اقتصاد خیدی خپل اقواری چه داغوی ماشمان پا داغ الکترونیکی وسایل بانده خب پویی خو فیصدی ده پنزوز نه زیاده
چې دغه
سترګې مشکلات پیدا کوي د 50 نه زیاده کوي کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې راپایي سترګې ته مالش کوي او کله چې درس وړي وایي ماده خستګي پیدا کوي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایع باندې کله چې موږ پوښتنه کوي وایي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانو ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شاند د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو څو دقیقې ته ستراد کی بل خو د دغه توجه دغه کی تر څو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپل بیرته کول شي چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعت نه زیات به مونږ اجازه نه درکو
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه دی وسی
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا وه د ماشوم د خنخ پرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلام آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي نن هم دې موضوع ته تم کیږو د دې موضوع درسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم قدر من دوستانو انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري په دې غذا کې باید پروتین شهمیات ویتامینونه او منرالونه شامل وي نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایی منبع ګڼل کیږي نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی
زه 50 چرګې هم ساتلی لږ دانه له بازار ورته راوړم میده وریځې هم ورته راوړم د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم میده غنم هم ورته راوړم څه چیپ مخه راځي هغه ورته اخمه دا چرګې ما ته هګۍ راچې په دوکاندارانو یې خرڅوم بیا زه ما ته ګټه کوي دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګه م ورته لالوم هغه چرګه لالوم سې هګۍ نه اچوي یو لږ زړه سوي هغه چرګه لالوم کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم دغه داسې هغه اوس پور کې چی پاتې ما چرګو ته رالیږي هغه هم داسې خوشحاله وي د کور یوه څنډه د سرای وخواته په سرای کې یوه څنډه د وری م ساتلی دي دغه د سرای خواته نه راځي جالۍ م ورته لګولی ده
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي. دا چې ولې، د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي:
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلې چې دا وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیرې چرګانو ساتي، نو بیا طبعا هغه کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغې هغه نه کیږي، د هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضرري مخوکه داسې چیز ته ورسېږي، نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جایونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځان ته جای جوړې، اویلیګانې تنګې دي. نو په دې خاطر باندې موږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي، بعضو پسې نه ځي، موږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې یاستی چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې ورخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده، د بوټو یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې ته سبزي چې په کور کرې، بوټي په کور کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنیو لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده:
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري. که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي، ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي. په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي، د غوښې نه ښه په صحیح توګه استفاده کولی شي، چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت دې نه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای:
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان د دانه او شیانو ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخوي، د وریجو دا شیان دام ورکوي، او د هګیو نه هګۍ اخلي، نورو همسایګانو ته نورو خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر چې غټ شي، چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، هماغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور گدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار احسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل، ډیر مننه که په پیل کې راته ووایئ چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري، او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي، د دې څخه حد اقل 50 متره باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي، هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي. او همدارنګه د که چېرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي، احتمال د حشراتو د تاګ راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکړو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولئ څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره، یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چیرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنې باید موږ له دې نقطې نظر مطمئن اوسېږو. وروسته هر میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین، یعنی مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نه شي او الوده نه شي، یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاص ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکي لحاظ هم تغییر کولای شي، او د خوراکي موادو ورکول، یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونه د کور کلی د خبرونې مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ، پتر خوبو کی بویدہ کوثر نشتہ، پتر خوبو کی بویدہ کوثر نشتہ، ہائے ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ. ساکی نندے پپیالا کے جو ہر ناشتا مپنی نینے مپسا سا سا مپنی نینے مپسا سا سا مرے مرے سانے ددنی سا مرے مرے سانے ددنی سا سسنی نے بابا مما نے رے سسنی نے سا سسرے رے مما پاپا نینے ددنی نے سا نینے ددنی نے سا نینے ددنی نے سا سا چتو بے پتواف کے ماتولا چتو بے پتواف کے ماتولا ہے دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیالا کے جو ہر ناشتا ساکی نندے پپیالا کے جو ہر ناشتا مپنی نینے مپسا سا سا مپنی نینے مپسا سا سا مرے مرے سانے ددنی نسا مرے مرے سانے ددنی نسا سسنی نے پاپا مما نے رے سسنی نسا سسرے رے مما پاپا نینے ددنی نسا نینے ددنی نسا نینے ددنی نسا سا مستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے تو مستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے ہے دا پردیش